د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په خبرونه کې په خبرونو پسې کابل ته له اسلام آباد څخه د افغان جګپوري پلاوي تر سنېدو وروسته معلومات درسره شریکوو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکی د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وژل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي. او د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. بشپړه خبرونه د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د بدخشان د امنیې قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو په تګاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته اوس هم روانه ده. د وویل چې تر درې سوه زیات افغان او تر سل زیات بهرني جنګیالي په دې حملو کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي له وسلوالو مخالفینو سره په دې جګړه کې حکومتي ځواکونو ته تلفات اوشتي خو د دقیق شمیرې په اړه تر اوسه معلومات نسته. ښاغلی احمد زی وایي د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي په هدف تګاب ولسوالۍ ته نوي ځواکونه لیږل سوي دي. له بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې د دوی وسلوالو درې امنیتي پوستې نیولي دي او حکومتي ځواکونو ته یې تلفات هم اړولي دي. د بدخشان امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا ردوي. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وژل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن رسنیو ته وویل دغه پیښه د جوزجان ولایت د خوماب ولسوالۍ په لاره کې پرون مازدیګر سوې ده. په عین حال کې د جوزجان د امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوي پولیسو د خوشي کولو په هدف یې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د نیول سوي پولیسو سره نه میله وسله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله په افغانستان کې د ټیټې کچې فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلېدای سي. په کابل کې له خپل دفتر څخه په پینټاګون کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال برید جنرال ویلسن شوفنر وویل داعش چې په سوریه او عراق کې مځکې لاندې کړي په افغانستان کې پر یو ځای تر یوه سیمه په زیاتو کې د لویې کچې حملو توان نه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات سوی خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریه په څېر پراخ عملیات وکړي خو موږ دا امکان وینو چې په جدي او زیات تهدید بدل سي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو ډیموکراټانو شمیر اتلس ته ورسید. د امریکا سنا څلور دېرش رایې لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس به راتلونکې میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رایې واچوي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که موافقه رد کړي پرېکړه به یې ویټو کړي. د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش په عراق کې پر کوردي ملیشو پیشمرګه د زهرجن مستر ګاز حملې کړې وڅېړي. دا شایي اول وار وي چې داعش ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې پرون د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات لري. داعش شایي دا ګاز په سوریه کې ترلاسه کړې وي ځکه د سوریې حکومت دوه کاله مخکې اعتراف کړی و چې دا ګاز لري خو دا هم ممکنه ده چې په عراق کې ترلاسه کړې وي. د قزاقستان د مسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې د دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګېدلی و خو اوس وژل سوی دی. د شرکت په وینا دا پیښه پرون ماښام رامنځته سوه او تر اوسه د دې اور له کبله سویو زیانونو په اړه پلټنې کوي. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی راغلی. شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تېره اونۍ په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د شمالي کوریا ځواکمن د ملي دفاع کمیسیون نن وویل چې دا خبره هیڅ منطق نه لري چې دوی د جنوبي کوریا خواته بمونه شخ کړي وي، ځکه چې دوی دا توکي یوازې د دفاع لپاره کاروي. د سیول او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو قومندې پر پیونګیانګ د هغو بمونو د چاودېدو پړه اچولې چې د سرتیرو د تمرین پر وخت وچاودل. یوه سرتیر دواړې پښې له لاسه ورکړې او بل یوه پښه. له دې پېښې وروسته سیول په 11 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له پولې هاخوا تبلیغاتي خپرونې پیل کړې. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دې د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. ممنون حسین نن د خپل هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې پاکستان په سوله ییزه توګه له یو بل سره پر اوسېدو باور لري، خو په هغه صورت کې نه که یې دفاع او امنیت له خطر سره مخامخ وي. له هغه وروسته چې په 1948 کال کې له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه، پاکستان او هندوستان له یو بل سره د کشمیر پر سر درې جګړې کړې دي. پر دغه سیمه دواړه هیوادونه د واک ادعا کوي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه. د دغه 85 میلیارد یورو مرستې په بدل کې به یونان د مالیې زیاتولو او لګښتونو کمولو ته ژمن وي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل کیڼ اړخي ګوند له انتقاد سره مخامخ سوی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یې پور ورکوونکو هیوادونو شرطونه منلي دي. په دغو کې ګڼ شمېر کسانو د دې لایحې پر خلاف رایه ورکړې وې. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې هڅه کوو چې اسلام آباد ته د کابل د پلاوي تر سفر وروسته مو د ارګ له درې څخه خبر کړو. بیا به واورئ چې د پکتیا والي د پټان سرحدي ولسوالۍ ته تللی چې وګوري پاکستاني پوځیانو د افغانستان نور تاسیسات جوړ کړي که نه.
پټان سرحد څنګه ته راغلي وو؟ هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. دلته ګنګوسې او خبرې شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي چې داعش په افغانستان کې د اوس لپاره پیاوړی نه دی، خو اندېښنه ورته شته. په ننګرهار کې د داعش د تروریستي فعالیتونو په اړه یو مفصل مطلب لرو چې پکې مو د سیمې خلک راشغولي.
څوک بمونو کې والوزول او څوک چړو ته واچول، څوک په خوله باندې حلال کړه، اوس هم لګیا دي خپل ظلم لګامور کړی دی.
ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. پاکستان له افغان پلاوي سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدراعظم نواز شریف، د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره پرون تر لیدو وروسته ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غني په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. افغانستان د دې سفر په اړه څه وایي؟ قسیم سولمل له کابل را سره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. قسیم سولمل، کابل تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. دقیقا همدا موضوع موږ کابل ته د افغان پلاوي له راتګ سره تعقیب کړه، او کوم تماسونه چې موږ د افغانستان د حکومت له چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره درلودل، د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی موږ ته وویل چې دوی په دې ارتباط باندې د دې سفر او هغه خبرې چې په دغه سفر کې د افغان هیات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ وسولې په دې اړه مشورې غونډې کوي، او بلاخره وروسته به د افغانستان د حکومت نظر یا د یو اعلامیې په شکل باندې څرګند کړي او یا به هم یو خبري غونډه په دې ارتباط باندې راوغواړي. خو مخکې چې موږ پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه کوم معلومات او راپورونه درلودل، هغه دا و چې البته مخکې تاسو مشوره ورته وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي و چې بل افغانستان سره به خپل همکاري ته دوام ورکوي او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې په دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوی دی چې دواړو لورو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د غرض د دوړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پاکستاني رسنۍ هم د غرض د افغانستان د پلاوی د مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په وینا ویلې چې افغانستان غواړي له نشته له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خدای چې دقیقا څه ویل سوي دي په دې برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پر مشت معلومات نه دی راکړي. موږ د دوی په تمه یو او د غرض موږ کوشش وکړي چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم تماس ونیسو او د دوی نظر او تازه څرګندونې هم په دې ارتباط باندې ولرو. خو دوی ویل چې هغه مسایل چې دوی په مخکې مطرح کړي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له لارې ټول ته رسېدلي دي، د دوی موقف او دریځ هماغه دی او له دې نه پرته نور څه ویل نه غواړي. بله شیبر صاحب.
قسیم سلمل، مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد پوهن ودیف صافی له کابل په ټلیفون را سره دی. استاد صافی، له وخت مو مننه. په زموږ د همکار په څرګندونو کې مو هم واورېدل چې د پاکستان دریځ څه نرم ښکاري. آیا دا د دې نشانی ده چې پاکستان به په افغانستان کې د ثبات لپاره جدي هڅې وکړي او کنه پاکستان مخکې هم دغه ډول دریځ درلود؟
ډېر مهرباني شبار صاحب ستاسو د سوال نه. خبره دا ده چې پاکستان نرم دریځ درلودل د افغانستان په مقابل کې زه په دې معنا پوه نه شم چې دا پاکستان نرم دریځ څه شی دی. معنا دا ده چې که پاکستان یعنی سخت دریځ ولري، همدا ډول چې راکټونه رالیږي کونړ ته، همدا وخت د ډول به خوست، همدا وخت به هلمند ته، او موږ به ټول حملو لاندې نیسي، نو دا بیا سخت دریځ شو. او نرم دریځ چې موږ تاسو سره همکاري کوو د تروریزم د له منځه وړلو په مورد کې، او یا دا دی چې هیڅ نه راوړي چې زمونږ په شاهد کې څه تیر شوي دي، پولیسو اکاډمي کې څه تیر شوي، قصبه کې څه تیر شوي، میدان هوایي کې څه تیر شوي. آیا دوی دا جلوګیری د پاکستان د خوانه کوي کمی کوي که دا بلګې لکه زمونږ د امنیت چې ورته وایي چې دا پاکستان کې سرشته شوي وو دا پلانونه او راغلي دلته عملي شوي دي؟ په مقابل کې دوی څه جواب لري؟ او څه دریځ اختیار کړی؟
استاد
نرم دریځ یا ښه دریځ؟ دوی باید په ډېر واضح او ټکو هغه مواردو کې موږ ته ووایي چې دغو مواردو کې عملا دغسې کوي چې دا دریځ زموږ د نقطې نظر نه مثبت ثابت.
استاد صافی، د نرم دریځ خبره دا وه چې د ډیپلوماسي له پلوه فرضاً پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانان ورونه خطاب کړی دي، یا مثلا ویلي دي چې پاکستان به په ټول قوت د افغانستان د ثبات لپاره هڅې وکړي. آیا دغه کلمات دا معنا لري چې د پاکستان په موقف کې بدلون راغلی؟
نه صاحب، دا معذرت غواړم، دا په دې معنا نه شي افاده کولی چې دوی پخوا هم نواز شریف راغلی او د هیات سره کابل کې او ویلي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی، د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، مګر په عمل کې چې هغه دښمني د افغانستان سره کېږي او دا د پاکستان د خوانه را اوړي، د هغو په مورد کې د هغه هیڅ تجویز وخت نه ده کړی او قاطع دریځ اعلان نه دی کړی. نو په دې لحاظ باندې په صرف ډیپلوماتیکو الفاظو د بل چا د آرامولو دپاره یا د خوشحالولو دپاره یا خدای نخواسته د تیر ویستلو دپاره ډیپلوماتیک الفاظ استعمال شي، نو دا د تضمین نه کوي چې دوی به رښتیا همداسې عمل کې وکړي.
استاد صفای، البته پاکستانی رسنیو دو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. یوې دا ویلې دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو او د پوځ چارواکو له افغان هیات سره نه دي کتلي، البته د افغان لوري دا راپور هم لرو چې د افغانستان د هیئت په اجنډا کې دا شامل نه وسی د پاکستان له نظامی او استخباراتي چارواکو سره وګوري. خو بل لور ته د پاکستانی رسنوی په وینا دوی شکایت کړی د افغان پلاوی ته چې له افغانستانه ترورستان د پاکستان خاورې ته ننوځي. نو فکر نه کوي چې په عین نرمو خبرو کې د پاکستان موقف په کلماتو کې هم نه دی بدل شوی او یا ممکنه ده چې دا د پاکستانی رسنیو خبرې وي؟
بالکل داغه دا الفاظ او کلمات تاسو اوس او فرمایل چې ما واورېدل کدای ویلی وی نو معنا یې دا ده چې تاسو نه قربان شم مګر دا کارونه صحیح نه دي. دا نه منو یا دا ومني تاسو چې موږ سره همکاري وکړو او که تاسو نه منئ چې نه د افغانستان نه دا څوک نه راځي نو زمونږ دا حالات به همهسې دوام لري تر څو چې تاسو ومانئ. نو په دې لحاظ باندې پاکستان د دې کې تغیر نه دی راغلی. زه وایم چې د افغانستان د خوانه چې دا شخصیتونه هر څومره ورشي د هغو به همدغه ډول برخورد وي همدغه ډول به جوابونه وي. نو بهتره لاره د افغانستان دپاره دا ده چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي او د هغه ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون درلودونکي قوي ترین هېواد دی دنیا چې د پاکستان هم دغه نه هدایت اخلي چې هغه متحده ایالات دي هغو ته د مراجعه وکړي د افغانستان د خلکو د عکس العمل د برقرارولو دپاره دی په پاکستان فشار راولي چې دا تخریبي عملو ته په افغانستان کې نور ادامه ورنه کړي.
آیا فکر کوي چې د نړیوالو اصولو سره سم افغانستان دومره کره او پاخه شواهد لري چې دا ثابته کړي چې پاکستان د افغانستان دننه لاسوهنه کوي او هغه له ملګرو ملتونو سره شریک؟
څنګه چې موږ په رسنیو کې اورېدلي دي خو هر وخت دوی همدغه د پاکستان د مالو اشتراک په دې کې اخلي، آیډي ښکاره کوي چې تابعیت تذکرې درلودلې د پاکستاني او اقرارونه یې ترې اعلانوي. امنیت چې دوی اقرار وکړو په خپلو پاکستان کې د عملیاتو باندې پلان باندې بیا راغلل افغانستان ته، خو همدغه بېلګې دي دا ژوندي اشخاص دي که هېڅ بېلګه بله نه وي. دا د ورولي او بینالمللي نړیوالې محکمې مخې ته د کېنه وي او د آی سی آر سي د نړیوال سره صلیب معلومات هم دلته شته د هغو سره د هماهنګ کي او بیا که بېلګې افغانستان ونه لري او بیا دا خبرې کوي نو معنا یې دا ده چې د خپله ضعف لري او د ملت د هېرې د خپل د بام واورې په بل بام او ګاونډي په بام اچوي او نورې هېڅ شی د لاسه نه راځي.
استاد صاحبی، له حقوقي اړخه که افغانستان ځینې اداګانې ولري او افغانستان ځینې اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، مثلا د مشکوکو ترورستانو په لاس کې پاکستاني اسناد ترلاسه کړي، په دې ارتباط باندې مثلا پاکستان ورلمخه ویلي دي چې دوی هم قرباني ورکړې ده او له ترورستانو سره د سرحد په امتداد باندې جګړې کړې دي او دا کسان چې دي افغانستان ته د جګړې لپاره تللي دي په دوی باندې کنټرول نه لري، له حقوقي اړخه آیا دا خبره بیرته دفاع کیږي او کنه افغانستان بیا هم ادا د افغانستان ادا بهتره ده او پخه ده؟
خبر دا ده چې کاریکسی افغانستان په دې باندې اعتراف وکړي چې زه حاکمیت مې ضعیف ده او په ټول ملک باندې زه خپل کنټرول نه لرم او نشم کولی ووایم چې د پاکستان طالبان د پاکستان په ضد افغانستان ته رانوتلي دي یا کونړ کې یا بل ځای کې میشت دي، موږ ورته رسېدی نه شو. بیا خو نو د پاکستان خبر صحیح ده چې هغه حق لري خپل دښمن دلته ووایي. بیا خو نو د بوش عمل هم صحیح و چې خپل دښمن یې په عراق کې ولو ملګري ملتونه ومني که ونه مني، نو پاکستان ځان ته بیا دا قانیت ورکوي. مګر که موږ بېلګې ولرو او ثبوت ولرو او دا نړیوالې ټولنې ته او ملګرو ملتو ته وښودلی شو چې دغه ثبوت ده، بیا نو د دې بسخواس کېږي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د سوریې میکروبیک مواد د خلکو په مقابل کې بشار الاسد استعمالوي او امریکا یې ملګرو ملتو ته وایي او ملګري ملتونه چې پرې باندې راولي دا د بشار الاسد په ضد تصمیم نیسي. همداسې په افغانستان کې مرستې ده او د بر هر غړي دی.
استاد صاحبای مننه، د تلیفون لاین هم اجازه نه راکوي، یو څه خراب شو کور ودان. مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله، تشکر.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال اندیشنې په افغانستان کې د داعش په ارتباط د سره شریکو، خو اوس به بیا هم له پاکستانه د یو تشویش په ارتباط باندې یو راپور خپور کړو. د پکتیا والی په مشرۍ د نظامي او ملکي ادارو لوړ پوړي چارواکي په ډیورنډ پوله د پرتو پوستو لیدنې ته تیره ورځ ولاړل او هلته یې د سیمې له سرحدي پوستو او قرارګاهو څخه لیدنه وکړه. په دې سفر کې زموږ خبریال داود تپان هم و. نور جزئیات په لده واورو.
پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره مل نظامی او ملکی اداري پلاوی په داسې حال کې په ډیورنډ پوله د پرتو پوستو څخه لیدنې په موخه لاړ چې په یادو پوستو کې د اکمالاتو د کموالي خبره کیږي. د پکتیا والی د سرحدي زون کمانډان، امنیه کمانډان، د اردو لوړ پوړي چارواکي پرون تر ماښامه د پکتیا په سرحدي سیمو کې پاتې شول او عملته په سیمه کې د ځواکونو د مورال لوړېدو په موخه د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ ژمنې وکړې او وړ کسانو ته یې ستاینلیکونه هم وسپارل. د پوستو څخه د لیدنې پر مهال پکتیا والی نصرت ارسلا ژورنالیستانو ته وویل،
بالخصوص اوس موږ د پټان په سرحد باندې پاکستان تر سرحد څنګه راغلي یو. هدف هم دا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. دلته ګنګوسې او خبرې شته چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي. په هغه اساس موږ خپل ځینې ځینې لیدنه وکړو سرحد، لیکن خو شک نشته چې زموږ تاسیسات په ولسوالیو کې کوم کنډکونه دي هغه اوس نسبي ښه دي، خو په دې سرحد باندې چې اوس ما وکتل دوی په خپلو امکاناتو باندې جوړ کړي دي. باید دا ورته کانکریټي جوړ شوی د حکومت دخوا جوړ شوی دوی د حفاظت دپاره. زمون مخابر سرحد باندې ګورو چې هغوی منظم ځایان لري او منظمې پوستې لري، نو باید حکومت دوی لپاره منظم کار وکړي او دوی د ساتنې لپاره دوی د خوندیتوب لپاره، ځکه دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي د وطن نه قربانۍ، نو دوی د حفاظت لپاره باید هغه امکانات او کوم تجهیزات چې پکار دي هغه باید ورته ورکړی شي. زما اقدام دا دی چې امنیتي ارګانونه هم موږ سره په شریکه باندې د مرکزي دولت نه دا وغواړو، ځکه چې موږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دوی هغه تاسیساتو حالت هغه څنګه څنګه چې پکار دی، ځکه دوامداره دوی په دفاع کې دي او دوامداره خطر ته مخامخ دي. اساس باندې د بار منظم او پخ ځایان باید جوړ شي.
نوموړي زیاته کړه چې په ډېر نږدې وخت کې به په دې وتوانېږي چې له مرکزي حکومت څخه د دې سیمې د پوستو د اکمالاتو او منظم جوړېدو لپاره امکانات ترلاسه کړي او هڅه به یې همدا وي چې د ځواکونو د هڅونې په موخه ابتکاري کارونه وکړي. په دې سفر کې د ټولو نظامي پوستو د مجهز کېدو او د لارو امنیت خوندي کېدو په اړه مفصلې خبرې وشوې. نظامي او ملکي ادارو ته سپارښتنه وشوه چې ولسونو سره په همغږۍ باید په سیمه کې کار وشي. په همدې سفر کې د 402 سرحدي زون قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک هم موجود وو او دا پوستو څخه د لیدنې پر مهال یې چارواکو ته د معلوماتو ورکولو تر څنګ دا هم وویل چې ټولې جوړې شوې سرحدي پوستې د دوی سرتیرو په خپلو امکاناتو جوړې کړې.
زمونږ د پکتیا ولایت په سطحه ولی صاحب نور رهبری دلته راغلی، زمونږ د پوستو نه زمونږ د سرحد نه لیدنه کتنه وکړه. مونږ د خپل امکانات سره سم همیشه د خپلو ټولو کنډکونو نه تنها د پکتیا ولایت بلکې د خوست د پکتیا چې زه مسؤول یم د ټولو هغه امکانات سره سم مونږ اکمالات کړي دي. دغه کنډک ته مونږ همدغه شکل پوره اکمالات کړي. اما راغله موضوع د تاسیساتو، تاسیسات وقت خبره چې هغه شکل چې لازمه ده مونږ په ښه کانکریټي تاسیسات نه لرو. دغه هم چې تاسو ګورئ دلته مونږ کوم تاسیسات چې لرو دغه مونږ د خپل امکاناتو نه د خپل کومه بودیجه د لپاره نشته، مونږ د خپل امکاناتو د سربزانو په خپل لسو باندې جوړه کړې.
د دې سفر په ترڅ کې د ډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ چارواکي د ګمرک ادارو ولیدل شول او هلته د شته خلکو ستونزې هم واورېدل شوې او ژمنه وشوه چې ډېر ژر به د حل لپاره اقدامات وشي.
د افغانستان د ساینس پانسي استاد او د جرمني په هانوور پانتون کې څېړونکی استاد محمد تنها یو له هغو کسانو دی چې د لسکونو هیوادونو په یوه تحقیقاتي پروژه کې لومړی مقام ګټلی دی او جایزه یې ترلاسه کړې ده. له ده سره به په روانه خپرونه کې وړاندې خبرې وکړو، خو اوس به ورشو د ښوونکو د وړتیا ارزولو یوې څېړنې ته. د کارپو په نامه د یو څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې د ښوونکو وړتیا د وړتیاو ارزول د تدریس پر کیفیت مثبت اثر لري. د دې بنسټ مسؤلانو د خپلې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل دا څېړنه د کابل ولایت په مختلفو ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د کابل د پوهنې رئیس څخه څېړنه ستایي او وایي چې دا ډول څېړنې به د تدریس کیفیت نور هم ښه کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس له کیفیته شکایتونه کیږي، خو د کارپوه په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد عتیق شالیزی د پنځشنبه په ورځ د ښوونکو د ارزونه د سیړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 ښوونکو او زده کوونکو څخه د پښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. ښاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یوه ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغېز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کېږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 2,80,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغېز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښهوالي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق چې صورت گرفته بود از طرف ماسه کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کراوه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
په کابل کې مو د ښوونې په برخه کې د یوې څېړنې راپور اورېدی چې ویل کېږي پکې د ښوونکو وړتیا تر پخوا بهتره شوې ده. د 44 هیوادونو شاوخوا اویا څېړونکو یوه څېړنه کړې ده چې پکې د افغانستان د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها چې د جرمني په انور پوهنتون کې د اټوم په برخه کې څېړنه کوي جایزه اخیستې ده. استاد تنها دغه اوس له جرمني په ټلیفون راسره دی. استاده، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. دغه څېړنه په کومه برخه کې تاسو کړې ده؟
مهربانی، څېړنه د وړانګو اینسکرونکو وړانګو په برخه کې سوې ده چې د افغانستان د بامیانو پنجشیر ولایتونه ته پوښښ لاندې راولي. همدارنګه د کابل ځینې سیمې هم د دې څېړنې یوه برخه ده. او لکه څنګه چې تاسو وویل، د 44 هیوادونو د ځوانو ساینس پوهانو لخوا چې د پی ایچ ډي محصلین هم پکې دي، دغو لخوا دا څېړنه سوې وه. او هر چا خپله څېړنه دلته راکړل په دې پروګرام کې چې دا په اصطلاح د دوبنی پوهنځي په نامه باندې یو پروګرام دی چې د المان د فزیکال اتحادیې لخوا جوړ شوی. نو په هغه څېړنې ما په هماغه پروګرام کې راکړې ده، او دا د افغانستان کابل پنجشیر او بامیان ولایتونه ته پوښښ راولي.
بله، دغه وړاندې سې تاسو اشاره ورته وکړه که یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي چې سره ډول وړاندې دی او چې تاسو تحقیق قربانی کړی.
او دا څېړنه مخصوصا د رادون کنسنټریشن په اړه باندې سوې ده، او دا په ځینو سکوتو کې د رادون کنسنټریشن یا تمرکز معلوم شوی ده چې رادون هغه غاز ده چې د سګریټو نه وروسته د سږي او سرطان که ټول ستر لامل پیژندل شوی ده. او اینس کون کې وړانګې چاپېریال ته خپروي. اینس کون کې وړانګې هغه وړانګې دي چې اتومونه په خپل سر باندې اینس کولای شي او قابلیت دې لري چې سرطانونه رامنځته کړي. نو ما د دې څېړنې په ترڅ کې غوښتل چې همدا معلومه کړم چې د دغه وړانګو تمرکز په ځینو کورونو او مغارو کې څومره ده، چې آیا انسان وجود ته چې څوک هلته اوسي ضرر رسولی شي که نه. نو په دغه برخه کې دا څېړنه شوې ده، او دا وړاندې په خلاص ډول همدغه ډول وړاندې
په دې څېړنه کې له تاسو سره په افغانستان کې دننه چا مرسته کړې؟
هو بدی څرنه کې د کابل پانتون او د افغانستان اټومي انرژي د ری برخه خسته ده چې زه خپلم د غوټوړو بنسټونو ماموریمه نو زام د سلسله په اساس دلته چړنو ته کوم برخه خسته نو د هانور پانتون په څنګ کې اټومي انرژي او کابل پانتون دواړو په دې چړنو کې برخه
خسته. څومره وخت مو په دې چړنه لګولې؟
اوس خو تقریبا یو کال مکمل په دې چړنه باندې لګیدلې ده او خپل د اندازګیری موده شاوخوا یو میاشت ده خو بیا چې هغه نمونې دلته راوړي او بیا یې په لابراتوار کې تجزیه کوي او بیا بالاخره تر پایلو رسیږي او دا پایلې بیا خامې پایلې په پخو اړوي او پوسټر یا د پرزنټیشن په شکل یې وړاندې کوي نو یو کال پې تېرېږي.
استاد محمد تنها مننه. له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د 209 شاهین لومړی قولي اردو لیوا چارواکي وايي په فاریاب ولایت کې د الماس په نامه عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې 40 وسلوال مخالفین وجل سوي او ګڼ شمیر نیول سوي دي. جنرال دوستم د دې عملیاتو په اړه وویل
در طی 4-5 ساعت اطلاعات ما تا به شاخ اشغال کرد. تلفات دشمن در حدود 24 نفر است، 12 نفر اسیر است. در جمله هم کشته شده ها بر ما راپور دادن که خارجی ها هم در بینشان است.
د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په کمین کې 4 ملي پولیس وجل سوي او 6 نور د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سختري زړه په افغانستان کې د ټټي کچې فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلی دی سي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ. د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې په عراق کې پر کوردی ملیشو د زهرجن مسترد غاز حمله کړي څېړنې کوي. د قزاقستان د مسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلې و خو اوس وجل سوی دی. شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تیر اونۍ یې په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دي د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې یې پراخې سیمې لاندې کړې دي. اما د ده په وینا دا ویره شته چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده دا او امریکا متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټیډ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په 90 میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان ښکاري او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي. په ننګرهار کې د داعش لخوا په روسیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې 10 کسان په بمونو الوزول شوي دي. دغه موضوع زموږ خبریال شاه محمود شینواري په یو تفصیلي راپور کې راخیستل.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومي وسلوالې ډلې پورې تړلې دي. خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې زورې چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل هم ته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي دواړه سره زوري یو وي تا ورته هغې سره ته کومه کړې په دې کې ولس زوریږي منګه د ولس په هر حالت کې د خپل ولس دفاع کوو منګه اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولې مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیره لازمي پورې موږ د خپل ولس دفاع کوو او دا زموږ وظیفه ده
بل خو د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو دغه کسان وایي له دې پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي
دا خوار غریب خلک دي په ولا کې د پر تنظیم کې وایي چې دا ما داسې ته خودلی وایي دا لپاره امارات کې دولت په تحریک کې دولت په بل ګول کې دي د شپانه رانیولي وو او دغه خلک رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریبې په کلي کې نیولي دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي اول ته د خاورو موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو یو په بام باندې کېنول او لوزورې پوسې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلي خو یو امارتي وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا ورغل او هغه بالغ کسان او بیا بسنګو هغه ځان سره بول څو کې بمونو کې والو زول او څو کې چړو ته واښول څو کې په خلو باندې حلال کړ څو کې لاره خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تختیدلی هغه تختیدلی کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې په اړولې دي سرکته کونه پورته وبو کې راځي کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی وسم لګیا دی هغه خپل ظلم لګیا هغه ور کړی دی
د چارو شنون کې محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو ورستۍ او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي دی ویل تیرو څو لسیزو را په دې خوا په هیواد کې کورني جنګونه وژنې روانې دي خو د طالب او داعش په نامه وسلوالې ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او له دې لارې خپل وحشت پر خلکو خپروي
ولې دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ږدي او په هغه کې کښېنوي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې دا چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي بل خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو دي د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې الهالېږي
وبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
څه وزرو کیږيستنه کله کله وایي چې وزرو پنځوسمه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي
په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د امریکا بمباری په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې کور جنګیالیو له دې ډلې د ځینو سیمو د نیولو لپاره پرمختګونه کړي دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت معلومات شي چې عراقي ځواکونه د شمال لویدیځو ښارونو د بیرته نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته تیار شوي دي جزئیات ته سالم محمد صالح پوراپور کې
د امریکا پاوز د جولای له 15مې د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لکه ډالر لګولي چې د تر هغې د مخکنی میاشتې په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي حال دا چې د جون میاشتې له 15مې تر وروستۍ پورې پر دغو پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لکه ډالر لګول سوي وه د امریکا د مرکزي قومندې یو ویان بریدمن کال رینزو ویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 80% زیاته سوې ده د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل له کله چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو د جولای د دویمې نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې وې زده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د دوو اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته سوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګه کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل سوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنګ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنګ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېره اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تیر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارده ډالره لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
نن له څلورو بجو د مازدیګر تر 5 بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام سالی محمد سالی وړاندې کوي چې اوس په سټوډیو کې راسره دی. سالی، نن مو په دې پروګرام کې کوم ولایت انتخاب کړی دی؟
بلې، مننه ستاسو څخه. نن مو اروزګان ولایت انتخاب کړی دی چې شاوخوا ته کندهار، دایکنډي، هلمند، زابل او غزنی ولایتونه پراته دي. تاسو ته معلومه ده چې ځینې دغه ولایتونه نام نه دي چې د اروزګان پر وضعیت هم تاثیر کړی دی. بله دا چې بهرني ځواکونه له دغه ولایت څخه وتلي دي او خلک وایي چې ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بیا رغونې ځینې نور کارونه هم په دې ولایت کې ترسره سوي نه دي. بل مشکل غټ دا دی چې دلته تعلیمي برخه کې هم زیاتې ستونزې سره ځکه مو دغه ولایت انتخاب کړی.
په پروګرام کې مو میلمانه څوک دي؟
د اروزګان والی امان الله تیموري او د مشرانو جرګې سناتور محمد انیف انیفی. د غرض اوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته اس ام اس ولیکي، د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه ولیکي، یا هم پروګرام ته زنګ راووهي، شمیرې هغه وخت لنیږي.
مننه. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې د اروزګان ولایت ته ځانګړی شوی دی. اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو 4 ورځو کې په تیره بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یوه خبري کنفرانس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې 13 میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښي دي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستاسو خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منځنډه هم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
ورو ده ما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیون نه دی، د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دی، د پاکستان نو رئیس څومره غواړي، څومره سره غواړي طالب کوي او دا افغاني طالبان ډیر دي چې ما سره کابل کې مړه د سولې وږي په چین کې دی وږي په سعودي کې دی وږي. پاکستان خو زمونږ دیش کلن دشمن نه، تاغینه سولې غواړي په وسم په دغه باندې دا سلو کینځور چې توغون دی او ستر کېږي ورځ په ورځ. زما افغانان، زما په اردو، زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرچ نه نو تیر جدي خبر نه نو تیر چې مخامخ جګړه سیلان کړه، مخامخ سیلان کو پرې چې موږ خارج روان یو، خارج نو موږ مودي پاکستان سره جګړه کوو. پټه هم خطو زما کوم خطو مات خطو پاکستان سره ټقوم نو ته دې مرسته ولې دی لغنه تیر چې پاکستان خلو خلو کې ماره پاکستان زما په 50 کلن دشمن دی. تاسو کوی نه سګی، تاسو کوی چین نه سګی، هغه وې دازما دشمن دی زما په زده کوي مخدو چې د دې په دې خرکو سره 50 کړه مخ کې ما ایمان خو دې پنجابي دی، تاغه په خپل کې له پاکستان، پاکستان ته وې زما دا پیغام. السلام علیکم.
سلام علیکم زه عزت الله اجمل ده کندهار ولایت ده دند ولسوالی د مشهور د کلي خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غني ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه ور یاده کړي چې نه کړي ور یاده په څراغوره په افغانستان کښې جګړه روان وي دوی ولې یو څه برېښ نه کوي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غني برېښتي ورته وکړي
زه سر عبدالافغان یو زرګره د کندهار ولایت څخه تاسو ته په اړیکه کښې یم محترم د اشرف غني څخه د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه او د دغه اجرایه ریاست نه دغه څه د دې ټولو څخه زما دا هیله ده او زما دا پیغام باید خپور شي موږ افغانان تاسې وایاست چې لس میلیونه افغانانو موږ ته رایه را کړې ده نو تاسې درې لکه اردو لرې لس میلیونه افغانانو تاسې ته رایه در کړې ده دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي خو که تاسې د پاکستان په ضد جګړه یې رنګ کوي یا د جنګ کرښو ته واستوئ محترم وي هېواد دا غوښتنه ده چې ټول افغانان سره بلېږي دا ډېوه زه تر ګرو افغانانو نه یم غیرتمند چې زه درېږم دوی نه درېږي یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غني ته مو دا زموږ د کندهار سرحدي لیوه چې د محترمو واوسئ وګړو سې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړې دي هلته ټاپه په بولډک کښې پرته ده واوسئ د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي د ګلستان خلک دي د پشین خلک دي د دنګلي خلک دي د کوټې خلک دي په سرحدیانو کښې دي اوس فعلاً واوسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانان د شمس الله په نامه د نور داسې ډېر د عسکر دي سرحدي عسکر دي خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیان تامه ده پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی ورځي شناخته عکسونه ور کوي هغه شناخته کارتونه ور جمع کوي د 15,000 افغانو په بدل کښې نو زما دا هیله ورزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي چې د دېو خلکو مخ ونیسي
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي ورسره دستي سر دو سره روان دي پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې ترې وران کړل او لوټ چپاب یې ترې کړل کالي ترې وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې لای تنهۍ تر دې پورې چې د دو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل د افغانستان خلکو ته ډېر په سپکه سترګه او په سپک نظر ګوري هېڅ څه وضو او نظر ورته نه کوي جیل بې جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي وسلام الله خوشحاله لره
زما پیغام دی بدوالو ته دا ده ایسا شبکه له هېګې ورځي چې د دې ورځ پلین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرحه او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بله دا خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی شوی چې هغه ورور لوټه وړي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي موږ وینو چې دښمن لوټه ولي خو لاس پر شا نیسي اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه ولي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپین سرګۍ سره بېرته لاس پر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او بیا هم افغانان یو غیور او باغیرته ملت او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده
السلام علیکم زه خبرې کوم د ننګرهار د ولایت نه اشرف غني ته به دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي خو په کار په موږ ټمپم به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په یوه ورځ مړ کړي خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو او اشرف غني دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خلک دی ټول په ویرسای پاکستانه دا خو یوه ورځ نه ده په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي السلام علیکم په مخه
السلام علیکم شادی ہیں فرا ولایت فرا ود اور سوئی سے میری کنی بولے مردا غن دا شفونی دا ڈاکٹر زرات کی بس راس مانی دا ام پاکستان سر جنگ لان کی دس میں کیڑو دا دور دا دل تمو پٹاون کی یو دا امیت کردی دا میدان مختا وای مخز دا پٹاو سو یو دا کی مردا بل پٹاو جو سدا چھونا مسلمانان شیدان سو مرسو مردا بالا نس کمل اس وای دا پاکستان سر راس مان جنگ لان کی واسطا دا احترام
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازه ده زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده سیدی په موږ باندې دغه عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قربانی ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لاري خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجابي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو دولت قرار اتا کی مستریف دا عوام باندې دی غږ وکي مختور قربانی تناسی دی پاکستان پوجي کی او خاص په سبیل الله جهاد څوک چې د چاپ ملک باندې تجاوز کی څوک چې بے ګناه انسانان په خپل وطن کې وژنه لې غسر کی اسلامي کو کوپر لې غسر جهاد روا د لې غسر موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد نارا کوو جهاد ور سره کوو او فرض ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غنی په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د آیسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیه وي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه نشته دی نه مثال دلته په اوسېدانې ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه زما د محترم رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زدیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشیز او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم پیښو مخه ونیسوي. چودنې کېږي څوک غم نه خوري، خوار غریب هم کې مړ کېږي څوک غم نه خوري، تر څو چې دښمن نرې دغه بمو چودنو غچ وانخلی خلک ناراضه دي، خلک بې کوره دي، خلک بې اوره دي، خلک مړه شوي دي او خلک ناتوانه دي. دا رقم پیښو نو د حکومت نه خواهش کوو چې کوم ملکونه چې موږ یې لاسرسی نه کوي دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پرېږدي او دا پنجاب چې د سرو اور لمبو لاندې ونه نسوي کابل نه پرېږدي. ازادي راډیو نه نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پوجا سره کومک افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي، خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کی او وايي د زمينه جوړ ته برابر کی هم جن زکه نه ورته برابر کی څو تر څو به د افغانستان زاری کی یو دولت هو بل دولت ته چې مرسته راځه کاغه ما چې په شهر وايي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو دا چې دولت سره خپل پروګرام خپل خبري شریک کی چ هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي هم تیاری رانیسي ورته هم تیاری ورکي هم توپونه ورکي هر څه ورکي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخوانی حکومت یې چې دا دولت ملاتړ کوي تا مستوای چې موږ څه چملا تا دي خالي ملا تا دي نو څه کوم چې نه دي پاکستان سره ګرځولې دي نه دي د ایران سره ګرځولې دي نه دي بل در سره ګرځولې نه په داخل کې تکه پاتې شوړې ان تناسیه نو دا یو لا په خان دی خو دا افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي جرجه تجهیز کی جرجه برابر کی جرجه سن کی ارڅګور ته برابر کی السلام علیکم
بل زمان محمد د خندار لار د معروف مصالحي سره سره پټماس کیم زموږ دا یله د ورور د پاکستان مر پر مصالحي باندې بمونه را غورځي زموږ خانګه کبا برباد نه نو دا د هله وسه وسه چې دا مر را غورځوي خلق ټول سره فزاد وسلام
بلیا السلام علیکم و رحمت الله زه طاقت کندهار شړی ولسوالی څخه خبرې کوم موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان څخه یبا اسلام دغه په خبرو نه کی و دې چې نه میاشي لاس میاشي چیرې څه د دې په خبرو کې هیڅ بدلون نه راوي د چیر وخت او د اوس وخت نو د اشرف غنی څخه غواړم چې د پاکستان د موږ په اړه کوم سیاست لري باید موږ هم دغه په رقم د امدا سیاست ولرو یا که نتیجه کی ورنی کی ته نه ارمان به می کړه
السلام علیکم زه اسماعیل احمد زای له کابل نه خبر کوم ما دې لور کولو چارواکو نه دا هیله غده چې نور دې د سولې خبره پرې دی یا خدای او د قران په لاس باندې نور په سولې په دې خبره باندې دا وطن نه جوړیږي دې کې سولې نه راځي او ور سره په د انګوي کوي د خدای په لاس دی ورځ 200 کسان 300 کسان د مخ په افغانستان کې شهیدان کیږي څه خو ور سره په ډانګو کې چې زی لا ټک درتاړم کنه په ضمانت سره کنه ما به په سر چاو کې راځوړند کې چې دی ورځ به مخ 50 کسان شهیدان ورکو او دوی به لا ټک یې خواته پیروي خو بل ځای اته لکه فوز لري څه لاس تا کوم ځات لري ساري او افغان دلته مجاهد دلته فوزي ده تاسو ولې ځات نور د رسول خبره نه پریدي د رسول خبره نور پریدي سولې کله د دوی پلاس مخته ناراضي 200 کالم سول ناراضي دي خو کپور سره په خاشخاش وکړه نو زب زمانات سره تاسو ته ویلای شم چې دا سول به ضرور راځي او دوی کلاټه کمه در توان ور ما په سری چل کرا درنده وي وسلام
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غشتنی وریدلې د خبرونی په پا پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتبه هم زنګ وهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې سره شریک کړي نو د خبرونه مو هم دمره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5